د امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، ز شافیه سرداریم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسی. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن نه نیمې بجې کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته.
د خبرونو لنډیز: د عراق صدر اعظم حیدر الوادی د سولې د خبرو د پیل کېدلو لپاره د کوردي مشرانو غوښتنه رد کړې ده. پرون د پاکستان یو قاضي د هغه ملک د پخواني صدر اعظم نواز شریف ته نیولو هدایت ورکړې ده، او د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي دي چې د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد د خپل ملک د آینده سرنوشت په ټاکلو کې هیڅ رول نه لري. او دا هم د خبرونو تفصیل. پرون د عراق صدر اعظم حیدر الوادی د عراقي کوردانو هغه پیشنهاد رد کړی دی چې په هغې کې کوردي مشرانو موقتا د ریفرنډم د نتیجو د نه عملي کولو او د بغداد سره د مذاکراتو د پیل کېدلو غوښتنه کړې وه. ښاغلی عبادی ویلي دي چې هغه یوازې د دغه ریفرنډم د نتایجو باطلول او د ملک اساسي قانون ته احترام مني او بس. د عراق صدر اعظم د عراقي کوردانو دغه ریفرنډم غیر قانوني بللی او د هغې نه وروستو عراقي قواو د کرکوک د ښار په شمول د کوردانو په ډېرو سیمو خپل کنټرول هم ټینګ کړی دی. عراقي کوردانو ویلي دي چې پرون د زوما په سیمه کې عراقي قواو د دوی په سرتیرو یو بله حمله هم کړې ده. کوردي مشرانو په دغه پیشنهاد کې د بغداد د حکومت سره د خبرو د پیل نه علاوه د عراق په شمال کې د کوردانو په سیمو کې د عراقي قواو د نظامي عملیاتو د بندولو غوښتنه هم کړې ده. د پاکستان یو قاضي پرون د پخوانی صدر اعظم نواز شریف ته نیولو امر ورکړ. دا امر ځکه ورکړل شوی چې نواز شریف د فساد په تور محکمې ته حاضر نه شو. قاضي محمد شریف د قاضي محمد بشیر د نواز شریف د مدافع وکیل هغه درخواست هم رد کړی چې هغه به په لندن کې اوسي او په محکمې کې د حاضرېدلو نه دې معاف شي. نواز شریف لندن ته د خپلې میرمنې د علاج لپاره تللی دی. د ښاغلي نواز شریف دوه زامن هم محکمې ته ځکه نه دي حاضر شوي چې په لندن کې اوسیږي او هلته کاروبار لري. د ښاغلي نواز شریف لور مریم نواز د پاکستان روانه وزه ډېره خرابه ګڼلې ده. له بلې خوا عراقي قواو د سوریې سرحد ته نږدې په هغو کلو او وړو ښارګوټو حملې پیل کړي دي چې لا تر اوسه پورې د داعش د ملیشو په کنټرول کې دي. د عراق صدر اعظم علي بادي ویلي دي چې د داعش د ډلې هغه ملیشه چې د القیام او د رقا په ښارونو کې پاتې دي دوه لارې لري: یا خو باید مرګ قبول کړي او یا هم باید تسلیم شي. د امریکا د فوځ تخمین له مخې ویل کېږي چې د القیم د ښار په اطرافو کې اوس هم د داعش 1500 ملیشه پاتې دي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي دي چې د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد باید قدرت خوشي کړي ځکه چې هغه د خپل ملک پایندې کې هیڅ رول نه لري. اغلی ټیلرسن د منځنی ختیځ او د جنوبي اسیا ځینو ملکونو ته د سفر نه وروستو د خبرې په جنیو کې د خپل لنډ توقف په وخت کې کړي دي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي چې امریکا واحد ده او داسې متحد سوریا غواړي چې د هغې په حکومت کې باید بشار الاسد هیڅ رول ونه لري. د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. پرون د شمالي کوریا پرون په شمالي کوریا کې د بشر د حقوقو دپاره د ملګرو ملتونو خاص څارونکي د دې خبرداری ورکړې چې په شمالي کوریا د نړیوالې ټولنې بندیزونه به په هغه ملک کې عادي خلکو ته سخت تاوان ورسوي. دغه خاص څېړونکي توماس اوجیا کوینتانا د ملګرو ملتونو د بشر حقوقو کمیټې ته ویلي دي: زه په دې باب اندېښنه لرم چې ممکن دغه بندیزونه به په مجموع کې د شمالي کوریا په اقتصادي سکتور ناوړه اثر وکړي او د هغې په نتیجه کې به هغه په مستقیم ډول د عادي خلکو د بشر په حقوقو هم اثر وکړي. په امریکا کې د یهودیانو یوې ډلې مذهبي مشرانو د اسرائیل نه غوښتې دي چې په برما د وسلو د خرڅلو نه ډډه وکړي. هلته په زرګونو خلک د برما د حکومتي قواو په تشدد کې وژل شوي دي. په نیویارک کې د يهوديانو د ترو مذهبي ډلې چې د بشر د حقوقو څخه ملاتړ کوي پرون ویلي دي چې تقریبا 300 تنو يهودي مذهبي مشرانو د غاريزه لاسلیک کړی ده او په هغه کې د برما د حکومت د وسلو د خرڅلو د بندیز غوښتنه کړې ده.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې سهارنی نیم ساعته پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې مهم رپورټونه لرو، خو اوس پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورټ ته. ولسمشر ډانلډ ټرمپ د نومبر په درېمه نیټه د آسیا په سفر ولاړ سي. په دغه سفر کې به هغه جاپان، جنوبي کوریا، ویتنام او چین ته ځي. ولسمشر ټرمپ د آسیا پاسیفیک اقتصادي همکاري په غونډه کې ګډون وکړي او د هغې څخه به وروسته به فلیپین ته هم ولاړ سي. د امریکا ژغ خبریال براین پیډن رپورټ را لېږلی چې نظرانه یوسف زی به یې تاسو ته واوروي.
داسې اندازه ده چې د امریکا دغه متحد ملکونه د ډونالډ ټرمپ د کوربتوب ښه تیاری لري. دا د ولسمشر ټرمپ آسیا ته لومړنی سفر دی. ولسمشر ټرمپ به د دغې سفر په وخت په سیمه کې د شمالي کوریا د مشر کیم جون ان د پارونکو اقداماتو په وجه په پیدا شوي جنجال خبرې کوي او په خاصه توګه به په دې غور وکړي چې په شمالي کوریا څنګه فشار زیات کړي چې هغوی د خپل اټومي وسلو د جوړولو نه لاس واخلي. شمالي کوریا ویلي دي چې هغوی یو داسې توغندې جوړ کړي دي چې هغه د امریکا خاورا وشتلی شي. په جنوبی کوریا کې د یو نسل په پوهنتون کې د شمالي کوریا د چارو کارپو جان ډیلوري وایي
He's raised all kinds of expectations about what he is going to do.
دا چې ولسمشر ټرمپ د شمالي کوریا په اړه څه وکړي د سیمې دغه ملکونه ترینه ډېر توقعات لري او که هغه د شمالي کوریا په ضد اقدامات ونه کړل نو دا به د هغه شهرت ته ډېر تاوان ورسوي. دا به د هغه په ګټه نه وي. د ترامپ حکومت د چین، روسیې او د ملګرو ملتونو سره په یو ځای کار کوي چې د شمالي کوریا په خلاف سخت اقتصادي بندیزونه ولګوي. دغه بندیزونه به د شمالي کوریا سوداګري 90% راکم کړي او د هغوی د تیلو صادرات به شاوخوا 30% راټیټ کړي. د امریکا متحد ملکونه لکه جاپان او جنوبی کوریا د ترامپ د هغه وړاندیز چې وای د شمالي کوریا په ضد به پوځي اقدام وکړي موافق نه دي. ترامپ پر لپسې توګه ویلي دي چې د شمالي کوریا په ضد هم هر ډول اقدامات کولای شي چې پکې د شمالي کوریا په مکمل ډول ویجاړول شامل دي. ولسمشر ترامپ په جاپان کې د دغه ملک د صدر اعظم شینزو آبه سره هم ملاقات وکړي. شینزو آبه په آسیا کې د ډونالډ ترامپ د تر ټولو نږدې ملګری ګڼل کیږي. د سېجونج په سړنیز مرکز کې کارپو ډاوید سټروبوي د امریکا ولسمشر به د جاپان د ولسمشر سره په ډیرو مسلو باندې خبرې کوي چې پکې تر ټولو مهمه د شمالي کوریا مسله ده. د جاپان صدر اعظم هم د شمالي کوریا په خلاف باندې ډیر سخته پالیسی لري. د جاپان خلک د خپل صدر اعظم نه په دې خوشاله دي چې د شمالي کوریا په ضد سخته پالیسی لري. شینزو آبه د شمالي کوریا په مسله باندې د ولسمشر ډونالد ټرمپ ملاتړ دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د ملي امنیت په چارو کې د امریکا د ولسمشر سلاکار ایران په سیمه کې د بی ثباتیو او نیابتي جګړو پر جوړولو تورنوي. جنرال میک ماستر وایي چې ایران د عراق، سوریې او یمن د کړکیچونو په شمول په ټوله سیمه ییزو شخړو کې دخیل دی. د دې خبر په اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
مخکې له دې چې د امریکا ولسمشر د تکساس ایالت په لور حرکت وکړي، په سوریې او عراق کې د داعش جنګیالیو د ځپل کېدو په شمول له خبریالانو سره پر ګڼو مسایلو خبرې وکړي.
موږ په منځني ختیځ کې داعش ډله ماتوو. هغه څه چې پیښ شوي دا دي چې اوس دوی د افریقا او نورو سیمو په طرف ځي. کله چې هلته ورسېدل موږ به یې چاره وکړو.
د داعش ډله د دې په خاطر چې یو خلافت جوړ کړي په عراق او سوریې کې زیاتې سیمې په کنډوالو بدلې کړې دي. د ملي امنیت په چارو کې د امریکا د ولسمشر سلاکار جنرال میک ماستر داعش د سیمې لپاره یوازینی خطر نه بولي.
لکه څنګه چې ټول پوهیږو ایرانیان له دې حالت څخه ښه ګټه پورته کړې او هغه دا چې په عراقي اورګانونو کې رخنه کړې او ورانۍ یې کړی دی او داسې ملیشې جوړې کړي دي چې د عراق د حکومت په کنټرول کې نه دي.
مکماستر وای هغه ملیشه چې ایران یې ملاتړ کوي په سیمه کې فرقوي شخړو ته لمن وهي.
دوی د کردانو د سیمایز حکومت د سلیمانیه ګوند او د کردستان د وطن اتحاد په ویشلو کې سیاسي لوبه وکړه او وروسته یې د خپلو ګټو لپاره له دغو تقسیماتو څخه استفاده وکړه. دا د اندېښنې وړ ده.
د مکماستر په باور ایران د عراق، سوریې او یمن د بحرانونو په شمول په ټولو سیمایزو شخړو کې دخیل ده. هغه وایي چې د تهران د دغو لاسوهنو پر ضد باید مبارزه وشي.
We were commemorating yesterday.
موږ تیره دوشنبه پر امریکایی او فرانسوي پوځیانو د مرګونی برید څلور دیرشمه کلیزه ولمنځله. دا برید هغه عسکر ووژل چې د سولې د راوستلو لپاره تللي وو. خو د حزب الله ډلې لکه څنګه چې هر کله یې هڅه کړې دا غوښتل چې بحران وغځوي او وښیي چې د شیعه مذهب د ضامن په توګه په لبنان کې د شیعهګانو ساتنه کوي. نو هغه برید او عام وژنې د لبنان خلک د اوو نورو کلونو لپاره په وژون کې کورنۍ جګړې ښکېل کړل.
سعودي عربستان او قطر ته د خپل سفر په جریان کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن کوښښ وکړ چې د ریاض او دوحې ترمنځ بې اعتمادي او جنجال راکم کړي څو دغه دواړه هیوادونه په ګډه په سیمه کې د ایران د مخ پر زیاتېدونکو نفوذو مخه ډپ کړي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په میانمار یا برما کې د بشري حقوقو د وضعیت ځانګړي خبريالي یانګیلی د روهینګیا د وضعیت په اړه خپل رپورت د ملګرو ملتونو سازمان ته سپارلی. میرمن یانګیلی په خپل رپورت کې پاراخین ایالت کې د روهینګیا اقلیت مسلمانانو وضعیت ژر بګنونکې بللې او ویلې دي چې په روهینګیا باندې تشدد کې له ټولنیزې رسنۍ کار اخیستل سوی. په دې اړه نور تفصیل به برېښنا عمرخیل تاسو وایي.
د میانمار لپاره د بشري حقوقو ځانګړي خبريالې یانګیلی پرون چهارشنبه د ملګرو ملتونو کمیټې ته په خبرو کې ویل چې په هغه هیواد کې خطرناکه او غیر انساني ویناوې د زړه بوږنوونکو پیښو سبب کیږي.
له بده مرغه په میانمار کې د روهینګیا اقلیت سره همدردي نشته. خواخوږي خو ایسته پرېده. له لسیزو څخه دا خلکو ته په مغزو کې اچول شوي چې روهینګیا د میانمار اصلي اوسیدونکي نه دي او له همدې کبله هغوی له هیڅ ډول حق نه هم برخمن نه دي.
میرمن لی ویل د روهینګیا اقلیت په وړاندې تشدد کې له ټولنیزو رسنیو نه کار اخیستل کیږي. خو په ملګرو ملتونو کې د میانمار استازی د هغې د دې ادعا سره موافق نه دی.
موږ هیله لرو چې دا راپور د هغو ستونزو په حل کې مرسته وکړي چې له لسیزو څخه د کورنۍ جګړې منظوي کېدو او وروسته پاتې کېدو سبب شوي. له همدې امله موږ د دې راپور د ځینو وړاندیزونو په اړه ناهیلي شوي یو چې په هیواد کې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د دیموکراتیک بهیر سولې او ډیموکراسۍ مخه نیسي.
خو په امریکا کې د بخښنې نړیوال سازمان څخه جوین لن امریکا غږ ته د سکایپ له لارې ویل چې د بشري حقوقو سازمانونه باور لري چې د شپږ لکه مسلمان اقلیت په زور ایستل نژادي تصفیه ګڼل کیږي.
دا شمیر د واشنگتن ډی سي د نفوس سره برابر دی چې ټول ملکی وګړي ښځې، نارینه، ماشومان او زاړه د خپل ژوند د ژغورلو لپاره په تیښته وي.
د متحده ایالاتو د کانګرس یو شمیر غړي د امریکا په بهرنیو چارو وزارت غږ کړی چې د روهینګیا مسلمان اقلیت په وړاندې اقدام د نژادي تصفیه اعلان کړي. خو یو جګپوړي مقام ویلي چې امریکا د دې کلمې د کارولو لپاره لا چمتو نه ده.
واضح ووایم موږ د مناسبو اصلاحاتو د کارولو نه ویریږو. موږ یوه مشورتي پروسه لرو چې حقایق وڅېړي او یوه تګلاره لرو چې نور معلومات د حقایق ثابت کړي. څوموک داسې و پریکړه وکړو.
مورفي واضح کړه چې متحده ایالات په میانمار کې د هغو خلکو په وړاندې اقدام کړی چې په تشدد کې لاس لري او په دې اقدام کې امریکا ته د میانمار د پوځي مشرانو د سفر بندیز هم شامل دی.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروي.
یو تازه راپور شي چې د ښوونې او روزنې وزارت د ښوونکو د استخدام پروسه په پراخه کچه فاسده بللې او ښوونکي د بډو واسطو او خپلوي پر پنسټ ګمارل کیږي. نور تفصیل د لیمینیازي په راپور کې واوري.
میک یا د اداري فساد پر ضد د مبارزې د څارنې ورزونې ګډه کمیټه وایي د ښوونکو د استخدام پروسه په پراخه کچه فاسده ده. دغې کمیټې په پوهنې وزارت کې د فساد د شپږ دیرسو ډولونو ارزونه کړې چې تر ټولو زیات فساد ښوونځیو ته د ښوونکو استخدام په پروسه کې ښودل شوی دی. د میک په رپورټ کې راغلي چې د افغانستان په پوهنې وزارت کې د فساد موجودیت په ښوونځیو کې د ښوونکو د روزنې له مرکزونو څخه د شاوخوا 15% فارغانو د استخدام مخه نیولې ده. د رپورټ په یوه برخه کې راغلي د هیواد په کچه ښوونکي د وړتیا پر ځای د خپلوۍ پالنې یا نیپوټیزم او بډو پر بنسټ ګمارل کیږي. د میک کمیټې او کمشنر جاوید نورانی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په همدې مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته وویل
دغه نوي استادان چې په دارالمعلمینو کې روزل کیږي په دې فساد ده او جدي مسلکي هم دي هغوی کار نشي اخیستی په دې سکتور کې یا تعلیم سیستم کې یا واسطه نه لري یا مشکلات سره مخامخ دي.
یادې کمیټې د ښوونکو د ازموینې په بهیر کې د شفافیت نشتوالی، د ښوونکي د دندې ترلاسه کولو لپاره پیسې ورکول، د ګمارنې فاسد پروسیجرونه، د ښوونکو له لورې د تقاعد د دورې د تمدید لپاره پیسې ورکول او جنسیتي تبعیض د افغانستان د پوهنې وزارت د استخدام په پروسه کې د فساد عمده برخې ښودلې دي. دغه راز د میک په رپورټ کې د کتابونو د ویشلو پروسه، په نقدي توګه د ښوونکو د معاشاتو ویشل، د تدارکاتو پروسه، د ښوونځیو په شمیر کې توپیر، د ښوونځیو د تفتیش ټیټ کیفیت او د ښوونیز نصاب د حجم لویوالی نورې هغه برخې یادې کړې دي چې پکې پراخ فساد شتون لري او یا هم د اداري فساد تر ګواښ لاندې دي. دغه کمیټې ویلي د افغانستان د پوهنې د تشکیلاتو پراختیا د کنټرول وړ نه ده او له همدې عمله پکې پراخ فساد شتون لري. د اداري فساد پر ضد د مبارزې د څارنې او ارزونې ګډې کمیټې د افغانستان په پوهنې وزارت کې د اصلاحاتو راوستلو لپاره افغان حکومت او د پوهنې وزارت شپږ شپېته وړاندیزونه کړي دي. د ښوونکو د استخدام په پروسه کې د خلکو پراخ ګډون، د پوهنې د سیستم له کیفیت څخه د څارنې لپاره د خپلواکو ادارو جوړول، د پوهنې وزارت د تشکیلاتو او د ښوونیز نصاب کمول، د قانون حاکمیت او لوی څارنوالۍ ته د فساد د قضیې واستول د دغې کمیټې عمده وړاندیزونه دي. د افغانستان د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخی په دغه وزارت کې د فساد موجودیت تاییدوي او وایي چې اوس هم په افغانستان کې د ښوونکو د استخدام په پروسه کې مداخلې کیږي. ښاغلي بلخی چې د پنجشنبې په ورځ د میک د رپورټ په غبرګون په یوې غونډه کې وینا کوله وویل که څه هم دغه کمیټې د پوهنې وزارت له یوې کوچنۍ برخې سره د نمونې په توګه خبرې کړي او دا رپورټ یې برابر کړی، خو د پوهنې وزارت به د یادې کمیټې هغو وړاندیزونو ته په خپلو پالیسیو کې ځای ورکړي چې د عملي کېدو وړ دي.
بعضی از سفارشات در شرایط کنونی افغانستان عملی نیست. مثلا
ځینې وړاندیزونه د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې عملي بڼه نه لري. د مثال په توګه دلته ویل شوي چې د ښوونکو د استخدام صلاحیت دي په هغو ځایونو کې چې ښوونځي پکې دي ټولنیزو بنسټونو یا مدني ټولنې ته وسپارل شي. دا د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د تطبیق وړ نه دي.
د پوهنې وزیر زیاته کړه په راتلونکې اونۍ کې به د دغه وزارت د 9000 بستونو لپاره د ازموینې اعلان وشي او د اداري اصلاحاتو د کمیسیون په همکارۍ به هغه کسان چې وړتیا لري د یوې شفافې پروسې له لارې به د پوهنې وزارت ته جذب شي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
په کندز کې د دولتي ښوونځیو کیفیت د ټیټوالي له امله خلک ماشومان خصوصي ښوونځیو ته لیږي. د رپورټ تفصیل زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن څخه واوري.
عام خلک په معارف نیوکه کوي چې له ښوونځیو نظارت نه کیږي. د ټیټ تعلیم استادان د پیسو په بدل کې مقرر شوي او یا هم خیالي استادان مقرر دي، نو ځکه د دولتي ښوونځیو کیفیت ټیټ شوی دی. د قندوز د پوهنتون استاد عبدالمجید پردیس د دولتي ښوونځیو د کیفیت د ټیټوالي په اړه داسې وایي.
دولتي مکتبونه دي چې تس خیالي تشکیلونه لري، بیا معلم هلته صحیح مقرر دی، بلې په نیمه نیول، نیمه شاغه ته ورکوي، نیمه مجده ته ورکوي. او دولت او تفتیش هم چې کله د معارف نه لاړشي چې یو مکتب تفتیش کوي په ځای د دې چې هلته اصل د مجازاتو د مکافاتو تطبیق کوي، چې دوی خپل د مدیر د مکتب نه د نورو نه هغه خپل حتی موټر ته مې تیل واچوه، نه پوهېږم که پالیس بالا لري خټکي راته یو بوجه وشکوه چې دا خپل یو بوجه وریج راته واچوه. نور په خپل گزارش کې ټول شیان مثبت ولیکي، نو دغه اعلان دی چې زموږ تاسو دی دولتي مکتبو معیار او کیفیت ورځ په ورځ مخ په ټیټېدو ده.
د قندوز د مدني ټولنو غړي هم په معارف کې د پراخ فساد او له ښوونځیو څخه نظارت نه کوي کول د خونځیو د کیفیت د ټیټوالي عامل بولی. وحید الله د قندوز اوسیدونکو د یوې مدني ټولنې غړی دی، نو موړه د معرف پاړه داسې نظر لري.
یو خو تر ډیره خونکي په پیسو چې مقرریږي هغه ادولسم باسان یا داسې کسان چې هغه په هیڅ نه پوهیږي، هغه به ما شاګرد څنګه پوهیږي په درس باندې؟ پیسو باندې غیبي استادان مقرری، اما هلته حاضریږي، معاشي حواله دی، زده کوونکي بیچاره راځي او راځي ځي او راځي، ځکه معرف ریاست نظارت نشته په مکتبونو باندې. خلک چې سرمایه دار دي هغه خپل بچیانو باندې خصوصي ښوونځیو کې درس وایي. دا اوس د معرف وضعیت په داسې دی چې دولسم نه فارغه شوی زده کوونکي املا نه شي لیکلی. ستونزه څه ده؟ ستونزه همدغه ده چې کار نه کېږي دلته په ښوونکو باندې، په ښوونځیو باندې. بیا دولتي نه خصوصي ښوونځي ډېر ښه دي، ډېر په څه ښه دي، هلته که ځي درس یې منظم وي، ښوونکي ورته دغسې کسان بااستعداده کسان ټاکل شوي، هلته هغې کولی شي چې شاګرد پوه کړي، ځکه هلته مسله کې کسان نیسي، هلته په پیسو څوک نه مقرریږي، هغوی تر ډېره په معیار پسې ګرځي خصوصي ښوونځي. نو په دغې باندې دغه سرمایه دار خلک کوښښ کوي چې خپل بچیان خصوصي ښوونځیو ته ولیږي. دلته غریب بیچاره بیا تباه دی، د هغې بچیان بس بې سواده له دولس کوټو فارغېږي، بیچاره بیا وایي چې والا کانکور کې کامیاب نه شو، ولې به کامیاب شي؟
د قندوز د شهري معارف مدیر جنت ګل ناصری وایي چې د دولتي ښوونځیو په ټولګیو کې د زده کوونکو شمیر زیات وي، او ځینې وخت د لوړ پوړو مسؤلینو لخوا پر دوی د قانون خلاف فشار راوړل کیږي چې ځینې کارونه وکړي. هغه دا هم وایي چې دوی نظارت کوي، خو دغه فشارونه د دوی د ښوونځیو کیفیت ته زیان اړوي.
دولتي ښوونځي کې تعداد د زده کوونکو زیات ده، دا لازم ګڼي چې مثلا یو خصوصي ښوونځي ته ولیږي، اما یو سلسله فشارونه په موږ مسؤلینو د معارف باندې شته دي چې امیدوار یم چې موږ باندې دا فشار نه وي او موږ خپل استقلالیت ته خلک پرېږدي، چې موږ په ښه توګه کار وکړو، باید یو مامور قانوني مسؤلیت ولري. دا چې زه کوم کار وکړم مثلا اصولي قانون موږ مخکې لاړ شو، نو ځینې خنډونو سره موږ مخامخ کیږو. امیدوار یم چې د پوهنې وزارت د خپل د مامور قانوني مسؤلیت په نظر کې ونیسي او د خپل مامور د حقوقو څخه دفاع وکړي. شپږ ډیپارټمنټ ته موږ لرو، 200 نفر علمي او مسلکي غړي لرو، دا مطابق د پلان هر ورځ ښوونځیو ته ځي، ګروپوار دوی بررسي کوي، څارنه کوي، ښوونکي ارزیابي کوي، درسونه ګوري، همکاري ورسره کوي، سیمینارونه ورته جوړوي، ارزونه کوي. د ښوونځیو څخه هم په خصوصي ښوونځیو موږ ارزونه لرو، هم په دولتي.
د یو خصوصي ښوونځي مدیر امین الله سعید هم د معارف په چوکاټ کې ځینو ستونزو ته اشاره کوي، وایي چې پخوا دولتي ښوونځیو لوړ کیفیت درلود.
دولتي ښوونځي ډېر دي په کندوز کې، دا کادرونه چې کوم په کندوز کې دي، دا ټول دي ښوونځیو نه فارغ شوي دي. خو د بده مرغه به ویو چې اوس دولتي ښوونځي کې هغه کیفیت نه دی پاتې، یا د سفارش د وجنه، یا د واسطې او د تقلب د وجنه هغه کیفیت نه دی پاتې، نه په مدیریت مکاتبو کې هغه کیفیت پاتې دی. سره دې چې افغانستان خلک اکثریت د فقر د خط نه لاندې ژوند کوي، لیکن بیا هم حدود 4 لکه خوښه سټوډنټ لري درس وايي په خصوصي مکتبونو کې. دې وجوهات دا ده چې د دولتي مکتبونو کیفیت ټیټوالی دغه مسله شوې ده چې خصوصي مکتبونو ته خلکو مخه راوړې ده.
د قندوز پوهنتون استادان وایي چې د کانکور لارې داسې محصلین هم پوهنتونونو ته لار پیدا کوي چې املای نه وزده، نو دوی په لومړیو سیمسترونو کې کوشش کوي چې محصلین کله پوهنتون څخه فارغېږي نو اقلا املای زده کړي وي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په امریکا کې د شوزو نفوس د نارینه وو د نفوس څخه لږ زیات دی، خو په سیاست کې بیا د شوزو برخه اخیستنه د سړو په مقابل کې کم ده. اوس په امریکا کې ځینې داسې وپیانې جوړې شوي دي چې د شوزو سره مرسته کوي چې په سیاست کې برخه واخلي. د امریکا ژغ خبریاله کیرلین پریسوتی په دې باره کې رپورټ لري چې د هغو وپیانو په هکله معلومات راکوي چې ښځې ګټه ځینې اخلي.
په امریکا کې دا وخت د 50 سړو په مقابل کې یوه ښځه په سیاست کې برخه اخلي. داسې ویل کیږي چې د 2013 کال به په امریکا کې د ښځو په سیاست کې د برخې اخیستلو کال وي، ځکه چې د ښځو دپاره په سیاست کې د برخې اخیستنې او د څوکیو ترلاسه کولو نوي فرصتونه رامنځته شوي دي. په امریکا کې د 2016 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو نه وروسته د یوې کمپنۍ مالک وایي چې خپله سابقې په ویبپاڼه ځکه د خلکو سره شریکه کړې ده چې غواړي ښځې ترینه استفاده وکړي او د سیاست سیره بدله کړي. د ښځه چې جنیفر لورن نومیږي وایي چې د هغې د ویبپاڼې نوم دی مېرمنې د هغوی مقام ته رسول. د دې وی پاڼې هدف خزي په سیاست کې برخه اخیستل ته حسول دي. هر یوې مېرمنې ویل وا ډېر ښه آیډیا ده، ډېر ښه فکر دی، ډېر ښه نوښت دی. ټول مېرمنې چې زور سره دغه آیډیا شریکوم زمانه ډېری خوشاله دي. په امریکا کې د خزو په سیاست کې د برخې اخیستلې لپاره په ټویټر هشتاګ هم شروع شوی دی چې په زرګونو تنو خزو او سړوی په حق کې ټویټونه وکړل. د خزو لپاره یوې بلې پروژې چې شیلا نومیږي په خزو کې د سیاست د تعلیم او برخې اخیستنې ته د هڅونې لپاره د پیسو راټولول شروع کړی دی. د موبایل فون یو بل اپ چې پولیس نومیږي هم د دې کار لپاره جوړ شوی دی. د دغه اپ جوړونکي امریکا غږ ته ویل All these sites are great for newcomers. دا ټول ویب پاڼې او پونه ډېر خدي. باید خزي د هغه وخت کارول شروع کړي چې کله هغه خزینه بلکې جنې کوي. کله چې د امریکا غږ د دغه اپ جوړون کې نو پختله چې آیا هغه غواړي چې د امریکا لومړنۍ خزه ولسمشر شي، نو هغه ویل زه غواړم چې لومړنۍ خزه ولسمشر شم، خو ماته دا هم معلومه ده چې دا ډېر لوی مسولیت دی. د یادونه وړ ده چې په 2014 کال کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې اغلی هیلری کلینټن لومړنۍ خزوا چې د انتخاباتو آخري پړاو ته ورسیده او نږدې وا چې د ولسمشرۍ مقامي ګټلې، خو ولسمشر ترامپ ورته په انتخاباتو کې ماتې ورکړه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
د پکتیا په مرکز ګردیز کې یو شمیر ولسی خلکو په یو غونډه کې د دودیزې لوی جرګې د رابللو غوښتنه کړې ده. دغه راز دوی د امریکا له متحده ایالاتو هم غوښتي دي چې د افغانستان په داخلي چارو کې د پاکستان د لاسوهنې مخنیوی وکړي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې باره کې دا رپورټ
وروسته له هغه چې پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی دوی اونۍ مخکې د دودیزې لویې جرګې د رابللو غږ وکړ، دا د ولایتونو په کچه لومړۍ غونډه بلل کیږي چې د لویې جرګې د جوړولو غوښتنه کوي. د ګردیز په دغه غونډه کې قومي مشرانو، مدني فعالانو او د ولایتي شورا یو شمېر غړو ګډون کړی و. دوی له اوسني وضعیت د افغانستان د ژغورنې لپاره یوازینۍ لار د دودیزې لویې جرګې جوړولو بلل.
د افغانستان جوړول په دا خبرو به نه جوړیږي چې ولته جرګه وکړه دلته جرګه وکړه. د دغه یو قانوني اسناد موجود دی، هر وخت د پوره چار کله دا مشکل روغلی دی. دا سالات په ملک روغلی دی، په افغانستان کې روغلی دی. ینانوي لویې جرګه روغلی دی، هر کله چې له ینانوي لویې جرګه روشي.
د روان اکتوبر میاشتې په 12 نیټه په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی هم یو خبری کنفرانس ته ویلی وو چې له اوسني وضعیت د وتلو تر ټولو غوره لار د دودیزې لویې جرګې جوړول دی. د پکتیا دغه غونډه په داسې حال کې د لویې جرګې د جوړولو غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې د پکتیا په ګډون د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې طالبانو قوي ډله ییزې حملې ترسره کړې. غونډې ته ویناوالو د ملي یووالي پر حکومت انتقادونه درلودل چې ګنې د خپلمنځي اختلافاتو له کبله په افغانستان کې د امنیت په تامینولو او له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په کولو نه دي بریالي شوي. قومي مشر صوفي حبیب په دې حقلات داسې وایي:
چار جانبه چې یادوي امریکا او چین او پاکستان او افغانستان یو لس وارې، اته وارې، پنځه وارې پکې ناست، نتیجه یې ورنکړه. د صلح علی شورا ته کله کیږي یو کله کیږي یو طرحې ملت جوړ نه کړه چې دغه طالبان ملامتي کده حکومت صلح نه غواړي. نو ضرورت دته ده چې د لوی جرګه په ملکه چې په تاریخ کې ازمایل شوی ده بیا به وازمایو او لوی جرګه غواړو دا به کوو.
د دغه راټولیدنې ګډونوالو نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا له متحده ایالاتو هم وغوښتل چې د افغانستان په داخلي چارو کې د ګاونډیو هیوادونو په خاص ډول د پاکستان د مداخله مخنیوي وکړي. دوی ویل چې پاکستان د ترهګرۍ ضد مبارزې لپاره له امریکا متحده ایالاتو مرستې اخیستي، خو برعکس ترهګر پرې روزي او افغانستان ته یې د جنګ لپاره رالیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو. په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل شي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.